اران د نو ټول غریبان دومره سرمایه لرله چې باندې دکانو کې اچولې و. هغه سرمایه اوس حکومت نه دا تقاضا لري چې دا خلک سره کومک کوي.
په هلمند کې د بشري حقوقو خپلواک اداره وایي چې د تیر کال په نسبت د روان کال په لومړي شپږ میاشتو کې ملکي تلفات 12% زیات شوي.
په دې شپږ میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي تلفات مسؤلیت لږ زر زیات کې په مخالفینو مسله پورې مربوط ده. دولت پورې هم زه خرید قضا مربوط ده.
عرب جنگلیو د یمن په جنوب کې بل شار نیولې. مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر دې خبرې کوي چې عام خلک د وسلوالو بریدونو په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر جانان موسازی د شامی پورز د خیبر پښتونخوا په کوړه خټک کې د دې هیواد د جمعیت علماء اسلام سین ګن له مشر او د حقانی دارالعلوم له محتمیم مولانا سمیع الحق سره لیدلی او له نوموړي غوښتي چې د افغانستان پاکستان او د سیمې د سولې او ثبات لپاره دي د دواړو حکومتونو د هلو ځلو مرسته وکړي. تفصیل د ذبیح الله شفق پر رپورټ کې.
د پاکستان لپاره افغان سفیر جنان موسازی د خیبر پختونخوا پاکوړه خټک کې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام سین ګوند له مشر او د حقانی مدرسې له چلوونکي مولانا سمیع الحق سره لیدلی او د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات لپاره ترې د غږ پورته کولو او هلو ځلو غوښتنه کړې ده. موسازی ویلی په افغانستان او پاکستان کې د سولې او ثبات لپاره د حکومتونو ترڅنګ باید جهت بااعتبار او وتلي علما روحانیون او قومي مشران هم خپل رول ادا کړي او د هدف ته د رسیدو لپاره له حکومتونو سره یو ځای هلې ځلې وکړي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت له خوا د شنبه پر ورځ نوښت ازادي راډیو ته پرالګل شوی خبر پاڼه کې د نوخر پکوړه خټک کې د غلیدنې پاړه ویل شوی. نن د افغانستان او پاکستان په شمول په ټوله سیمه کې د سولې ثبات امن او د مسلمانانو ترمنځ د یووالي او اتحاد رامنځته کولو لپاره یو بې‌نظیر او تاریخي فرصت رامنځته شوی دی او باید دا فرصت له لاسه ورنه کړو. په همدې اړه زموږ غوښتنه له ښاغلي سمیع الحق صاحب څخه دا ده چې د خپل مذهبي سیاسي او قومي اعتبار څخه په ګټه اخیستو په افغانستان او سیمه کې د سولې ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره خپل غږ پورته کړي او د خپل توان تر حده په دې اړه هلې ځلې ترسره کړي. د افغانستان سفیر سورز وروسته له دې کوړه خټک ته لاړ او له مولانا سمیع الحق سره د په کور کې ولید چې د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر مړینا اعلان او تایید شو او ملا منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه وټاکل شو. د مولا عمر د مړینې تر اعلان وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوه د جولای په 1 په مری کې وشي تر نامعلوم وخت پورې وځنډېدې. له بلې خوا د افغان طالبانو ترمنځ د نوي مشرتابه په سر اختلافات هم رامنځته شوي او د راپورونو له مخې طالبانو د دغو اختلافاتو د ختمولو لپاره د حقانی مدرسې له محتمیم مولانا سمیع الحق سره اړیکې نیولي او هغه ته د دې شخړې د هوارولو واک ورکړی دی. په ان حال کې د سمیع الحق او دغه د ګوند وایان مولانا یوسف شاه وایي چې افغان سفیر سمیع الحق ته د افغان ولس په شرح پیغام راوړی و چې د افغانستان د سولې په هڅو کې ترې د مرستې غوښتنه کړې وه. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
د افغانستان سفیر د خپل مشر او د خپل صدر دغه درخواست او دغه پیغام راوړی و مولانا صاحب په افغانستان کې د امن او صلح کوششونو کې موږ سره تعاون وکړي. مولانا صاحب هم ورته ویل چې موږ خو همیشه لپاره د مستحکم او افغانستان او آزاد افغانستان قائل ہیں.
یوسف شاه د پښتنې په جواب کې چې آیا مولانا سمیع الحق افغان سفیر ته د افغانستان د سولې په بهیر او همدارس افغان طالبان ته له حکومت سره د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو په لړ کې د مرستې ډاډ ورکړی کنه وایي.
مولانا صاحب دغه خبرې یقین دهانی ورکړه چې یقیناً موږ د دې لپاره کوشش کوو چې موږ طالبان ورونو نه درخواست وکړو چې هغه تاسو سره کښېني او تاسو هم کم از کم د خپل د طالبانو هغه جایز شرایط او جایز مطالبې چې دي هغه خو ومنئ طالبانو ته کېناستل تاسو سره جواز واخلي. په دې وخت کې لږ طالبان تاسو پرېږدي چې هغه خپل صفونه منظم کړي څنګه هغه یو صدمې نه تېر شوي دي خو که تاسو هغې ته لږ مهلت ورکړي چې هغه خپل ځانونه لږ منظم کړي.
دا تر 2001 میلادي کال وروسته د پاکستان د جمعیت علماء اسلام سین ګوند او د حقانی دارالعلوم له چلوونکي مولانا سمیع الحق سره چې ځان د طالبانو استاذ ګڼي د جګپوړي افغان چارواکو لمړی لیدنه ده. ویل کېږي چې د افغان طالبانو پر پخواني مشر ملا عمر سربیره د دې ډلې نوي مشر ملا محمد اختر منصور په ګډون ځینې مهم طالب مشران له حقانی مدرسې فارغ شوي نو له همدې امله پرې مولانا سمیع الحق ډېر اغېز لري.
هغه خلک چې د کابل شهر د شاه شهید په پیښه کې زیانمن شوي له حکومت غواړي چې مالي مرسته ورسره وکړي. دوی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د سیمې د دوکاندارانو زیات زیانونه ګاللي دي. دغه راز په عین وخت کې د خلکو کورونه هم زیانمن شوي دي. د اجرایه ریاست بیا ډاډ ورکوي چې دوی به دغه پیښه څیړي او له زیانمنو کسانو سره به مالي مرسته وکړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د کابل ښار د شاه شهید د سیمې پیښې د سیمې کورنیو او دوکاندارانو ته درانه ځاني او مالي زیانونه ورسول. د یاد سیمې اوسیدونکي او دکانداران له حکومت غواړي چې مالی مرستې ورسره وشي. د شاه شهید د سیاسنګ د سیمې اوسیدونکو دکاندارانو او د مارکیټونو خاوندانو د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په پیښه کې د میلیونونو افغانیو زیان وررسېدلی چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوي دي. محمد حنیف وایي د پیښې غږ یې غوږونه کاڼه او د سترګو لید کم کړی دی. دی وایي په سیمه کې د موټرو د پرزو مارکیټ هم له خاورو سره خاورې شوی دی.
زه خوشپیان دلته وم کنه په دا خپل حادثه کې می زمان وریرونه ټول وو نو خساره په خپل ګوري چان تقریبا 90 لک سل کرپی افغانه توان وشو به زمان ورونه موسه په ایمرجنسی کې دي شپې لور زه خپل زیر خارج کړم پیوه بجا وځ د پیخه وشو د بعد پیخه.
دکانداران وای ټول پنګ په دکانونو کې لمنځه تللی او اوس مهال حتی د کور خرڅ ته هم حیران دي. د سیمې یو دکاندار نجیب ازادي راډیو ته وویل
دواړه موږ هم پرځه پرشیل را مسترګری دکان لر ولا زیات نو تقریبا د سیو خاچی واتل کرپې خساره مان شو دی مسترګری په حساب پرځه راوړ نور سانو پرځه پرشی کم شل کرپې ولا د سیو چې د دکانداران د نو ټول غریبان دومره سرمایه لرل چې باندې دکانو کې اچولې و هغه سرمایه اوس حکومت نه دا تقاضا لري چې خلک سره کومک کی کومکونه کې اندومره سرمایه لرل غریبان ټول پکورو کې دي.
د تیرې جمعې شپې په یوه بجه د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې پر چاودیدونکو موادو د بار لارۍ د چاودیدو په پیښه کې د سیاسنګ په سلګونو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. په عین وخت کې د حکومت اجرایي ریاست وایي چې د سیمې له زیانمنو شوو سره به مالي مرستې وشي. د دې ریاست د بیان مرستیال آصف آشنا آزادي راډیو ته وویل چې حکومت یو کمیسیون ګمارلی څو په هر اړخیزه توګه د پیښې وضعیت بررسي کړي.
رئیس اجرایه امروز هنگام بازدید از محل حمله
اجرایه رئیس نن د ټکان ورکون کې پیښې د ځای د لیدو پر مهال په شاه شهید کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې یو کمیسیون به ژر کار پیل کړي او د سیمې د خلکو مالي زیانونه به بررسي او مالی مرستې به ورسره وکړي ځکه چې حکومت د دوی ملاتړ کوي.
د کابل ښار د شاه شهید د سیمې چاودنه لومړی پیښه نه ده بلکې له دې مخکې هم په کابل او نورو ولایتونو کې ورته پیښې شوي او خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي دي. راپورونه دا هم وایي د دې پیښو په قربانیانو کې داسې کسان هم شته چې د اوښتو اقتصادي زیانونو له امله اوس مهال په فقر او بېوزلۍ کې ژوند کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د بشري حقوقو صاحب دفتر وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې ملکي تلفات 12% زیات شوي دي. دوی د دې مرګ ژوبلې د زیاتېدو یو علت د جنگ د دواړو غاړو بې پروايي او د ناامنیو زیاتېدل ګڼي. الیاس دی پر دې مسله رپورټ لري.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د صحافي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقي وایي د تیر کال په پرتله د روان کال په اول شپږ میاشتو کې د ملکي خلکو تلفات 12% ډېر شوي دي. صدیقي وایي د تلفاتو د زیاتوالي یو لامل دوامداره ناامني او وسلوال بردونه دي. هغه ازادي راډیو ته د جنګونو پر مهال د ملکي کسانو ژوند ته نه پاملرنه او په اکثر مواردو کې د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول کار اخیستل کېږي. محمد بلال پر حکومت او طالبانو تور پورې کړ چې د جنګ له قوانینو سرغړونه کوي او د ډول ډول وسلو او د شوت خصفه د کوي چې لامل یې ملکي کسان ته مرګ ژوبله وړي.
دلته مثلا یو صوفي خو شو چې دولت مسؤول کی چاته ملکي طرفات رامسته شو مثلا څنګه له سوالې کو اته زه خبرې مو ملکي طرفات ته ټول علاقه مسؤولین دولت او په زمان مخالفین دولت دلته په دې شپه میاشتو کې په هلمند کې یو د ملکي طرفات مسؤلیت لږ زره زیات په مخالفین مسله پورې مربوط ده او دولت پر حمزه تدیر قضا مربوط کیږي.
محمد بلال صدیقی وویل د دوی سره په تیرو شپږو میاشتو کې راځي سر سوي شمېرې ښیي چې تر دې دمه 325 تنه ملکي کسانو ته مرګ ژوبله وشوه. چې له دې جملې 123 مړه او 234 کسان ته پنځه ویده چې اکثره ښځې او ماشومان دي. بلال وویل ځان مرګ بردونه د من چاودنې او د ملکي کسانو د کورونو څخه استفاده د دې تلفاتو غټ لاملونه بلل کیږي. د هلمند امنیت امر سمونوال پچاګل بختیار د بشر د حقوقو د صحافي دفتر لخوا دا تور چې حکومتي سرتیرو هم د جنگ قوانین نه مراتوي بیا اساس وبله. بختیار د ملکي کسانو د مرګ ژوبله ټوله پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله.
عام خپل منګه شخصا دا نظامی ارگان چی دی منگا دا تصمیم دی ورائی دی منگا دا پیسالا کری دا پا نظامی جلسو که منگا دا ویلی دی چه باید ملکی تا دیر اخترامشی دا میشتا پرا منگ دا کوشش کری بیا هم کوشش کرو اما گو چه اگو نظر ور کری دی چه دا دول سرانا و یا یول سرانا اما دا گو خپل شخصی نظر دی دا مزنه تایی دو ما.
پچا ګلول افغان سرتیر د بشر د حقوقو احترام کوي په جګړیزو قوانینو ښه بلد دی او هیڅکله د ملکي کسانو څخه د سپر په ډول استفاده نه کوي. په هلمند کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه خبرونه په داسې حال کې پورته کیږي چې د دې ولایت ځینې شمالي ولسوالۍ کې اوس هم جنگ روان دی. ور ورځ د مخامخ جنگونو ماین چاودونو او ځانمرګ ودونو له امله ملکي کسانو ته درنه تلفات وړي.
عمر دل چې په هلمند کې د بشري حقوقو صاحب دفتر وایي چې ملکي تلفات په تیرو شپږ میاشتو کې 12% زیات شوی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په سوله او امنیت کې د ځوانانو رول او ونډه مهمه ګڼي. دا خبره د اطلاعات او فرهنګ وزیر پرون د سوله او امنیت په تامینولو کې د ځوانانو د ونډې په نامه په جوړه سوې غونډه کې وکړه. ځوانانو ویل چې دوی د ټولنې اکثریت جوړوي خو حکومت له دوی څخه لازمه استفاده نه ده کړې. خان محمد سین او نور جزئیات.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې نظر دی چې د هیواد پر روانو ناامنۍ کې تر ټولو ډیر زیان ځوانانو ته رسیږي، ځکه چې د جنگ د دواړو لورو په لومړیو لیکو کې ځوانان وژل کیږي. دا خبره د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی د شنبه په ورځ په کابل کې د سولې او امنیت په تامینولو کې د ځوانانو د رول او ونډې په حق له په جوړه ناسته کې وکړه. خاغلی جهانی په سولې او امن کې د ځوانانو رول مهم وبلل.
افغانستان کې د امنیت قائمول د ټولو کسانو وظیفه ده. ځوانان ځکه موږ په دې جریان کې مهم بولو چې یو خو د نوې ټکنالوژي بلد دي، ښه همکاري کولی شي د سولې په راوستلو کې، چې هم ځوانان وي اکثریت ولري وطن د آبادولو په برخه کې. طبیعي خبره ده چې زموږ لپاره ځوانان ډېر مهم.
په دې ناسته کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ استادانو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د معینیت چارواکو او یو شمېر ځوانانو ګډون کړی و. په دې ناسته کې وویل شول چې د افغانستان د نفوسو شاوخوا 15% برخه له ځوانانو جوړه ده، خو د هیواد په اکثرو سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او پراختیایي چارو کې لږه ونډه ورکړل شوې ده. ویناوالو وویل د هیواد روانو نامنۍ وښوده چې اکثره انتحاریان ځوانان دي، او همدارنګه د هیواد امنیتي ځواکونه هم له ځوانانو جوړ دي، او له بده مرغه چې د جنګونو کرښې په همدوی تودې دي. د ناستې ویناوالو تاکید کاوه چې حکومت د ځوانانو ته داسې پلانونه ترتیب کړي چې ځوانان په نوي فکر، نوي عمل او ابتکار سره ټولنه د سولې او ثبات په لور رهي کړي. ځینو ویناوالو بیا پر ځوانانو تاکید کاوه چې که حکومت ورته توجه نه کوي، دوی د پخپل پر حکومت فشار راوړي چې د ځوان فکر او ځوان ځواک څخه د سولې پر اوستلو او د هیواد په جوړولو کې کار واخلي. ځوانانو ویل حکومت د ځوانانو یو موټی کولو ته لازم پلانونه نه لري، او که دوی ته موقع ورکړل شي د رغند فعالیتونو اغیز به د هیواد په جوړولو کې په لږه موده کې محسوس شي. د عمران زکریا په نامه یو ځوان آزادی راډیو ته وویل
یو لامل سی په هیواد کې نام نه بایس ګرځېدل هغه د حکومت د ځوانانو لورو ته بې توجهي ده. ځوانان د سلاح په څیر یو قوت لري، نو دا د دولت وظیفه ده چې تر څو د ځوانانو هغه ذهنونه پر هغه طرف باندې ورته حرکت ورکړي چې په هغه طرف کې د هیواد ګټې او منافع تامین کیږي، او دولت کولی شي چې د همدغو ځوانانو له قوت، نیرو او قدرت نه په استفادې سره د هیواد په بیا رغونه کې، څو د سولې په پروسه کې او د امنیت په تامین کې ترې ګټه واخلي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په هیواد کې د وزګارو شمیر میلیونونو ته رسیدلی چې لوی اکثریت ځوانان جوړوي، او سره له دې چې د کارموندنې لپاره عملی کارونه پیل شوي خو کافي نه دي. کارپوهان وایي پر مخدرو موادو د روږدو اکثریت هم ځوان کل دی، چې لامل په هیواد کې بیکاري، اقتصادي ستونزې او له تعلیم څخه د دوی بې برخې کېدل دي. دوی تاکید کوي چې حکومت د ځوانانو ژوند ته ځانګړي عملي پروګرامونه ترتیب کړي، سو د همدغو ځوانانو د علمي او جسمي ځواک په ذریعه د هیواد ناخوالې کمې شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
هغه سم نړیوالو رسپانه ته کتنه کوو. د بریتانیا چاپ ګارډین ورسپانې په خپل تازه ګڼه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو لیکنه خپره کړې چې سرلیک یې دی: په تیرو څو کلونو کې د 24 ساعتونو په لړ کې په کابل کې تلفات په زیاتېدو دي. د دې لیکنې په پیل کې راغلي چې په کابل کې د بمی بریدونو په تازه لړۍ کې 24 تنه وژل شوي، چې په وژل شویو کې د ناټو یو عسکر هم شامل دی. د ګارډین د دې لیکنې لیکوال په وروستیو کې یوه شپه او ورځ چې په جریان کې درې بمی چاودنې وسوې په کابل کې، په تیرو څو کلونو کې خونړی 24 ساعته ګڼلې دي. د ګارډین د ارقامو له مخې تر دې خونړی د 2011 میلادي کال په ډسمبر کې هغه به 14 وه چې په کابل کې د ابوالفضل زیارت مخې ته وسوه چې نږدې 50 کسان یې ووژل. د امریکا چپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې هم په کابل کې وروستیو بمی حملو ته پام اړولی او د یوه راپور سرلیک یې دی. د افغانستان په پلازمینه کې د ورانکاری ورځ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه لیکي په یوه حمله کې چې په شاشهید سیمه کې وسوه د درنو تلفاتو ترڅنګ په سلګونو دوکانونه او کورونه ویجړ یا هم زیانمن سول. ورځپاڼې د پېښې له ځینو عیني شاهدانو او هغو دوکاندارانو سره هم خبرې کړي چې په مستقیم ډول دغه پېښې زیانونه وراړولي دي. د برېټانیا چپ ټلیګراف ورځپاڼې هم پر دې موضوع تمرکز کړی. د یوې لیکنې سرلیک دی په کابل کې تر ټولو خونړۍ ورځې 50 تنه ووژل. په لیکنې کې راغلي چې دغه چاودنې د ملي اردو افغان پولیسو پوستو او د امریکا د ځانګړو ځواکونو یو مرکز ته نږدې سوې دي. د لیکنې د لیکوال په باور دغو هممهاله بریدونو هغې هیلې هم کمزورې کړې چې ګواکې طالبان په خپله رهبرۍ کې د بحران له کبله کمزورې سوې دي. ټلیګراف د تحلیلګرانو په حواله لیکلي چې طالبانو په دې حملو سره پیغام ورکړ چې د دوی د مشر ملا محمد عمر د مرګ د اعلان او هغه بحران له کبله چې د دې ډلې په مشرتابه کې پیدا سوی تر شا سوي نه دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې یو غړي توماس روتیک ټلیګراف ورځپاڼې ته ویلي د خلکو هیله دا وه چې د ملا عمر مرګ شایي طالبان کمزوري کړي، خو د روتیک په باور د خلکو هیله تر معمول یو څه لوړه وه. په ننګرهار کې مدني فعالانو د ولایتي چارواکو سره په ګډه د جلال آباد ښار د پاکولو کمپاین ترسره کړ او په دې اړه یې خلکو ته عامه پوهاوی هم ورکړ. لسیمی شاه محمود شینواری رپورټ لري.
د ننګرهار ولایت مدني فعالانو د شامې په ورځ د جلال آباد ښار په واټونو کې د ښار پاکونې کمپاین پیل کړ چې د چاپیریال ساتنې ادارې سربیره د ننګرهار والی او مرستیال پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د کمپاین پر مهال پر ټولو هیوادوالو غږ وکړ چې په دې کمپاین کې د برخه واخلي او هر څوک دې د خپل مسؤلیت ساحه پاک وساتي.
زما غوښتنه ده چې ټول د ننګرهار خلک او بالخصوص د جلال آباد اوسیدونکي که زما غږ اوري د ښار په پاکوالي کې، په ښار په صفایي کې نن زموږ سره څنګه واخلي، که دا نه رې او که دا خصي کور د ټولو مشترک کور دی او یو پاک کور کې اوسېدنه خصي لخوا ورکړي.
بلخوا د ننګرهار مدني فعالانو په خپلو خبرو کې ویل چې د دې کمپاین څخه یې موخه په ښار کې د چاپیریال ساتنې فکر خپرول دي تر څو د ښار هر وګړی د خپل ښار په پاکوالي کې برخه واخلي.
یو پیغام دی د مشرانو دخوا دی انشاءالله تعالی چې دې فرهنګ د بکار وکړو. دغه د ښار چاپیریال ساتنې کمپاین که موږ په میاشت دوه درېو کې یو ځلې پلی کوو خلک روحیه اخلي، دا ښار په خپله پاکي
ځان پاک ساتل، ماحول پاک ساتل د دین برخه ده، د اسلام برخه ده. موږ د خپل دین په مقابل کې مسؤلیت لرو، د خپل ځان ساتنې او د ماحول ساتنې په نسبت باندې مسؤلیت لرو. باید موږ ځان پاک ساتو، ماحول هم پاک ساتو.
د چاپیریال ساتنې ادارې رئیس فضل ربی حمیم وویل چې پخوا دوی سره صلاحیتونه کم وو، خو اوس ورته واک ورکړل شوی چې کومې ادارې یا دوکانونه خپل چاپیریال پاک ونه ساتي دوی به نقدي جریمه کړي.
تر دې نو موږ هغه کسان چې خپل فعالیت په اساس باندې چاپیریال تخریبوي یا هغه پروژې او فابریکې یا کارخانې او یا هغه نور فعالیتونه یا اشخاص حکومي او حقیقي اشخاص چې خپل فعالیت په اساس باندې چاپیریال تخریبوي موږ به هغوی نقدي جریمه کوو.
د ننګرهار ولایت مرستیال محمد حنیف ګردیوال د کمپاین تر پایه پوری له مدني فعالانو سره یو ځای د ښار په واټونو او دوکانونو وګرځید او د خزلو راټولولو ترڅنګ دوکاندارانو ته د چاپیریال ساتنې په اړه سپارښتنې هم وکړې. د مدني فعالانو په خبره دوی په راتلونکي کې هم په پام کې لري چې د چاپیریال ساتنې ادارې سره په ګډه د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کړي او د ښاروالۍ مسؤلین هم دې ته واداره کړي چې د کثافاتو لپاره مناسب ځایونه جوړ او په وخت سره یې پاک کړي.
آصف د هلمند له کجکی ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي زموږ په کلیو کې هر ساعت د کابل په څیر ولسی خلک په وینو کې لاندې، خو کله یې هم چا غندنه او یادونه نه ده کړې. جان باز فهیم له زابله د زابل ولایت مرکز کلات اړوند د رحمان مینی ابتدایي ښوونځی د زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دی. ښوونکي کم دي او هیڅ درسي مواد نه لري. اوریدونکي د پوهنې ریاست څخه د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې ده. قاری محمد مدني له نورستان لیکلي د طالبانو حمله د اسلامي نظام لپاره نه بلکې د پاکستان د ګټو لپاره کیږي، ځکه دوی د ملکی تلفاتو مخنیوي ته پام نه کوي. محمد ولی هیوادمل له هلمند لیکلي، له وسلولو څخه مو دا غوښتنه ده چې سولې ته غاړه کښېږدي، ځکه چې په سولې کې د طرفینو ګټه ده. او عبدالواحد د کونړ ولایت له دانګام ولسوالۍ څخه لیکلي چې له طالبانو څخه د سولې تمه کول د وخت ضایع کول دي. حکومت دې له ټولو ډلو سره مبارزه وکړي، ځکه طالبان د ده په خبره چې د چا دوستان نه بلکې دښمنان دي. عرب جنگیالیو د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلاف په مرسته د یمن په جنوب کې یو بل مهم ښار ونیوی. د پرون په جګړو کې چې د یمن په جنوب کې وسوې، د عرب متحده اماراتو درې سرتیري چې د ائتلاف غړي و هم ووژل سول. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ځواکونو پرون د یمن په جنوب کې زنجیبار ښار له حوثي شیعه یاغیانو ونیو. د سیمې اوسیدونکي او عرب ځواکونه وایي په دې سره یې حوثي شیعه یاغیانو ته سخته ضربه ورکړه. زنجبار چې د ابیان ایالت مرکز دی، د دغو ځواکونو یو مهم هدف و. د عدن تر ساحلي ښار وروسته چې تېره میاشت د حوثیانو له لاسه ووت، دا څلورم مهم ښار دی چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف لاسته ورځي. د عربي متحده اماراتو رسمي خبري اژانس پرون وویل چې د دوی درې سرتیري چې د ائتلاف غړي وه او په یمن کې جنګېدل وژل سوي دي. ویل کېږي دغه سرتیري د هغو ماینونو د چاودېدو په نتیجه کې وژل سوه چې حوثي یاغیانو د زنجبار ښار ته د ورتګ په عمومي لاره کې ځای پر ځای کړي وو. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو په وړاندې جنګېږي تر څو د یمن پرځول سوی حکومت بېرته واک ته ورسوي. حوثیانو د تېر سپتمبر په میاشت کې د یمن پلازمېنه سنا لاندې کړې وه. د ائتلاف ځواکونه د هوایي ځواک، پوځي روزنې، ټانکونو او درنو وسلو په لېږلو سره د حوثي یاغیانو په وړاندې ځواکونو سره مرسته کوي. هغه یمني ځواکونه چې د دغه هیواد په جنوب کې جنګیږي او د خلیج هیوادونو ملاتړ ورسره دی، د حوثیانو په وړاندې پرونی جګړو کې په جنوبي الدالیا ولایت کې هم پرمختګونه کړي دي. دغو ځواکونو وروسته له هغه چې عدن ښار یې له حوثیانو څخه ونیو، هلته یې خپلې پوځي اډې جوړې کړې.
مایکروفون ستاسو پروګرام کې چې د سهار پر 8:30 بجو پیلېږي او تر 9:30 بجو دوام کوي، پر دې خبره کوو چې عام خلک د وسلوالو بریدونو په مخنیوي کې څه مرسته کولی سي. اوس په افغانستان کې د سهار 8:30 او 30 دقیقې نن کې دي د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. په کابل کې د وړمې ورځې په بریدونو کې د 15 نورو کسانو د وژنې خبر تایید شو، چې له دې سره د دغو دریو بریدونو د وژل سو شمیر 150 ته ورسید. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې پرون 22 کسان هغه وخت وژل سول چې وسلوالو طالبانو د دولت پلو ملیشو د یوې ډلې په منځ کې ځان وژونکي حمله وکړه. د کونړ ولی وایي چې په تیرو 4 ورځو کې د پاکستان لخوا د دغه ولایت پر سرحدي ولسوالیو تر 30 ډیر توغندي وشتل سوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د هغې موافقې له کبله چې د ایران اټومي پروګرام محدودوي، له تهران سره رغونکې اړیکې ممکنې دي. بلخوا د ایران ایرنا خبري اژانس ویلي چې د دغه هیواد د پوځ مشر د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د تهران د اټومي موافقې ملاتړ ته اشاره کړې ده. ملګری ملتونه وایي د دوی دوه اوکراینی قراردادیان په هغو 12 کسانو کې شامل و چې په مالی کې د یوه هوټل په برمتنیونه کې ووژل سول. او اوکراین پرون د هغو 13 روس پلوه هنرمندانو او سندرغاړو نمونه واخیستل چې شایي په سینما، تلویزیون او راډیو خپرونه کې د هغوی فعالیت منسي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما. از حالا تا ساعت 9:30 من جاوید نعیمی و همکارم سالی محمد سالی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما خواهیم بود. در جریان هستین که در چند روز گذشته کابل و برخی مناطق دیگر شاهد حملات مرگبار و خونین بودند. تنها در کابل در چند حمله که رخ داده 51 تن کشته شدند. در مجموع گفته شده که 475 تن در جریان 24 ساعت جمعه در کابل کشته و زخمی شدند. شما تا چه حد در تامین امنیت همکار نیروهای امنیتی میتونین باشین؟ در این مورد نظرات شما را در برنامه حاضر خواهیم گرفت.
بله اوریدونکو که هم کولای سی چه پدی پروگرام که برخره سره واخی زنگ را واهی اسمس را تولی کی یا هم د آزادی رادیو پر فیسبوک پان خپل نظرونه را تولی کی. دویش میریمو په افغانستان کې فعال دي چې یوای د 0.99 203 540 بلش میرمو د 0.5 8225. هغه اوریدونکو چې د افغان بی سیم شبکې سیم کارتونه کاروي کولی سي چې دا تاسو وو 13 شمیرې د لارې موږ ته اس ایم ایس نه راولېږي. موږ به یې اس ایم ایس نه په دې خبرونه کې تر ممکنه حد پورې لولو ورته.
بله شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله مهربان.
سلام و احترام تاسو سلام و اوریدین کوم تاوران کوم عبدالمنان د خپل کابل قرباغ سوالین.
مهربان.
تشکر. دا د ملت د ځان مثال دولت دې هڅه کوي چې د ډیر خبرو لري دولت په بعض نظریات مثال د ملت په وړاندې نیسي او ټول دا مشکل چې ټول د وکړ نامې د نامې د روسان د تخریب د غدسل زاری دي او مثال دولت سره زاری کې مثال هغه د مخالفین په څو کار نه لري کار یې هغه ځکه قتل او کشتار ته مخه کوي ځان د خپل شہیدان قربانی دغه ورته دې چې دې زور کم شي او مثال کردستان خو یو ترحم نه لري پاکستان مثال رحم نه لري افغانستان په فرمایي باندې مثال په ملت باندې هر هغه څه چې الله سي کوي کوي او په دې باندې مثال ټول ملت دې چې دې هیڅ کله د څل مثال قدرت هم نه لري کار یې مثال د څل لپاره مثال کوم پیشنا دې نه په مختص ته اړ دي هغه باندې دی
ډېر مننه ژوندې اوس ډیره مننه د فضل محمد په نامه اوریدونکو لکندهار څخه دغه شبه ای سمس را واستوي د لیکلې دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی او افغان حکومت دی د کابل حمله ژر تر ژره وڅېړي عاملین ونیسي او سخت سزا ورکړي. بل اوریدونکو هم په لاین کې دته هم ورزو. بل مهرباني وکړئ ازادي رادیو د مایکروفون تاسو پروګرام
به فرمایئ سب رادیو ازادي است. مهرباني کولین شنوندې عزیز تماس شما با استدی ما وصله صحبت کنین.
زموږ غلک چناوري.
بله یک شنونده ما حبیب الله از ولایت فرا در پیام خود نوشته کرده که باید بر طالبا فشار نظامی بیشتر وارد شود تا اونا به صلح و امنیت البته چی شوند؟ راضی شوند. هدف از اونا همی بوده.
بله اوریدون که هم پلاین کده تخنیکی همکاری شرکه بی. بله میربانی و که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام میربانی.
امن الله د لوګر نظم کې په نظر باندې د آرامي نشرات لای په دغه خاطر چې دولت وی چې موږ پاکستان سره خبره کوم ده ټول د پاکستان جیران ده طالبان وی چې موږ د دولت سره خبر نه کوم ده د انګلیسانو د امریکایانو غلامان ده بل په موږ ته تجدید شو چې په لوګر امریکایان بمبار وکړو دا دولت اسمن نسر زوري ونی رسید په امریکان باندې ما په نظر کې دا شی د دام غلامان د دغه د باندې اچي
ډېر مننه ستاسو.
بله تشکر.
بله وردون کې هم لکه چې پلان کړی.
بفرمایئ سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام سلام مهربانی. سلام
مهربانی ستاسو رخ پریږي. مهربانی وکړئ د پروګرام په اړه د موضوع په اړه نظر لرئ. مهربانی
موضوع په اړه هو نظرونه ډېر زیات دي. د امنیت په حساب افغانستان د خلکو په حساب باندې به دغه نه ووایو چې دا هر څه کېږي که دغون کارونه دواړه مشران کې دي نور قاتلین د افغانستان د خلکو دغه دواړه مشران دي آیا دوی نشي کولای چې دغه شي دغه خلکو ته ځواب ووایي که دوی نشي کولای په کوم باندې غږ وکړي ځوانانو باندې غږ وکړي د خلکو بېخ وته او مشکل سره نه حلېږي.
بیا هم مننه اوریدونکو ته یادونه کوم چې مایکروفون ستاسو پروګرام کې پر دې باندې خبرې کوو چې عام خلک د وسلولو بریدونو په مخنیوي کې له افغان حکومت یا امنیتي ارګانونو سره څه مرسته کولی سي. له اوریدونکو هیله کوو چې پر همدې موضوع سره خبرې وکړي.
چنانچه یک شنونده ما گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان نوشته کرده که ما جوانا از جنگ خسته استیم و در تامین امنیت هرچی در توان داشته باشیم از نیروهای امنیتی خود دریغ نخواهیم کرد. پیامت شنونده بود.
بله اوریدون که هم پلین کرده. میربانی و که آزادی رادیو در مایکروفون ستاسو پروگرام.
مهربانی سید.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهربان.
مهربانی سید.
مطلب ملاقات نکنه ولایت
تخه. مهربانی.
پیروالی د دې موضوع په اړه خالص دومره ویم چې افغانستان حکومت او د ملت سره یو عوامي تشکیل هم استعمال کړی. حکومت سره ملت نه وي، ملت چې حکومت یې چل نشي کولی چې حکومت وشي، ملت چې ورسره نه وي. زمري افغان پاینده دنده کورنۍ چارو وزیر تعمیر خان ټول وایي چې باید د حکومت مونږ سره او ملت مونږ سره همکاري وکړي. همدا هم د لارې څوک دا بندې
تاسو ژغ خطو وصل راځي. متاسفانه چې تاسو په خبرو دومره نه پوهیږو. محمد قاسم له هلمند څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د افغانستان ولسمشر باید د کابل د برید غاچ واخلي. دغه راز محمد حسن لیکلي دي چې زما په نظر د کابل برید څرګنده کړه چې وسلوال طالبان سوله نه غواړي.
بله، محمد داود از نورستان ولسوالی کامدیش در پیام خود نوشته کرده که پاکستان هیچ وقت نمیخواهد که در افغانستان صلح بیایه و از یک طرف میگه که ما طالبان را به صلح حاضر می سازیم و از سوی دیگر با توپ و تانک افغانستان را هدف قرار می دهیم.
بله، دوردون کوی سمیسون بخی دیر زیاد رازی چی زینی دلوستل وار هم ندی زکه چی توری گرد وردی او زینی دیر تکراری مسائل هم په دغه سمیسون کې راخستی. از زینی پیغامونه چې دی د پروګرام له موضوع سره اړخ نه لګوي کوشش کوو چې بیا هم دغه پیغامونه ورته ولولو. بل اوریدونکي لکه چې پلاین کړي
مفرمایئ صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بارد سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی، سالی محمد صالح و تمام شنوندگانتان نیازی است.
مهربانی.
تشکر از شما و تشکر از موضوع برنامه تان. البته باید بگم که در مورد تامین امنیت و همچنان صلح در افغانستان نقش جوانان چی است و همچنان افراد و اشخاص که ملکی هستند بی‌طرف هستند اینها تا چی اندازه می توانند که باید که امنیت صورت بگیرد. البته پیشتر یک مقدمه ببینید، البته حوادثی که در طی گذشت هفته در کابل رخ داد همه البته ثمری امو جر و بحث هایی که در اسلام آباد و مری و کجا بود همیشه نتیجه شد که ما می سنجیم پس همین چیز می باشد. ببینید البته به نظر ما تا زمانی که ارگان های دولتی افغانستان، ارگان های کشفی و استخباراتی و همچنان امنیتی افغانستان تقویه نشود، البته ما به شما گفته می توانم که مردم ملکی افغانستان داران قدر که سطح البته همو زندگیشان بالاتر نیست که در لحاظ بتوانن علیه نیروهای امنیتی خود همکاری کنن و برصورت خود دولت افغانستان این مکلفیت وظیفه را دارد که ارگان های امنیتی و عدلی و قضایی خود را تقویه کند تا می کسانانی که وارد چنین عملات میشن و جلوگیری شود. البته ما با شما گفته میتونم که حتی اشخاص افرادی در نظام هستند، در حکومت فعلی افغانستان هستند که در حوادثی که در کابل رخ داده است مستقیما دست دارند. پس شما چی گله از ایران و پاکستان و کشورهای دورتر؟ به هر صورت این عملات ما مانند دولت و ما محکوم میکنم و همیشه مردم افغانستان دار صلح همیت هستند، ولی با او اندازه که بعد که جلو چنین اشخاص افراد گرفته شد باران صلح نمیتوانند که علیه نیروهای دولتی خود همکاری کنند. بعد که وظیفه دولت هست هر چیزی تر نظام خود را، اردو و پلیس را، امنیت خود را تقویت کنند تا باشد که در آینده جلو چنین حوادث گرفته شود.
بله، تشکر از شما نیازی سه. به نکته که شما هم اشاره کردین، از شنونده ها میخواهیم که از نقش و سهم مردم بگوین چگونه همکاری میتونن بکنن با نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از رویدادهای خونین و مرگبار که خصوصا در کابل شاهد بودیم که چی واقع شد روز جمعه. حالا ببینیم شنونده دیگه ما روی خط تلفن هستن و چی پیام دارن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
مننه خوب است. جان هم سلام من میگیرم. من خپل نظر
وکړم. مهرباني وکړئ.
مننه کوم. ما مشته ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو سره مشته چې ولس یو ځای نشي تر څو چې ولس ورنه کې نشي سره ځای کېدلی، هېڅ رقم هم نشي سره ځای کېدلی، بلکې موږ ته چې دوی کولی شو چې طالبان ته په خپلو ساحو کې ځایونه نه کړو، دو مذهبي ونه کړو. موږ ته باید یوازې د افغانستان او د خپل ولس کوم موږ ته چې د ورکشو لسو دا چې نن په کابل کې خونړۍ پوهشه د جمعې په ورځ وشوه.
بله،
دا وریدون کې ټلیفوني تماس متاسفانه چې قطع سو. د خان محمد په نامه وریدون کې په خپل سمس کې لیکلي چې له دولت سره ملکیان دام راسته کولای سي چې د تخریبي اعمالو د مخنیوي لپاره دولت ته اطلاع ورکړي. په دې توګه به کېدای سي چې د زیاتې مرګ ژوبلې مخنیوي وسی. بل اوریدون کې هم په لاین کې د دې ته هم ورزو.
بفرمایئ.
وعلیکم مهرباني.
السلام علیکم.
مننه ژوندې وسې. د راډیو اواز مو کې وسې ټیټ کې ځکه چې انعکاس کوي ستاسو ژغ مشته صفه ناراضي. مننه ژوندۍ اوسئ. تاسو لکه چې زموږ غږ نه اورئ. دا امین الحق په نامه اورېدونکي د هلمند له مرجې ولسوالۍ څخه په خپل پیغام کې لیکلي، د افغانستان حکومت باید دینی عالمانو ته رجوع وکړي چې د سولې په مخنیوي کې د دوی له رول څخه باید استفاده وسي.
بله، احمد فرید از ولایت هرات در پیام خود نوشته کرده که تقریبا تمامی افغانها آماده هستند که با نیروهای امنیتی خود در سرکوب و جلوگیری از حملات شورشیان همکاری داشته باشند.
دا شکیب په نامه اورېدونکي له هلمند څخه لیکلي دي چې وسلوال طالبان باید ژر تر ژره سولې ته غاړه کېږدي، ځکه چې په سولې کې د ټولو ګټه ده.
بله، ببینیم شنونده بعدی ما طریق تلفن چی پیام دارن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است.
بله، سلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایید.
زمیرای قاسمی د پروان ولایت د غوربند د سیاگرد ولسوالۍ د قمچاق د بکرخیل د کلی وسیدیم کایم.
مهرباني وکړئ قاسمی صاحب،
بفرمایید.
سوالی صاحب، زما سلامونه د تاسو ته راځي. زما خو یو نظر داده، خدای دې هغه مړي شهیدان د خدای بخښي، خدای دې زخمیان ته شفا عاجل ورکړي. زما خبره دا ده، وای ما شکه ده نه ګله بل متل خو به ورته نه وایم، بل مسلې به ورته نه وایم. څڅه عام خلک دی، خو عام خلک اندغه طالبان اره فساد اندغه پکونه کوي، فساد اندغه پکونه کوي. څڅه
لطفاً شنونده عزیز، شما افت کلام را مراد بکرین. تشکر از تماستان. یک وقتی
محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکلی چې د کابل په برید کې د پاکستان استخباراتي ادارې لاس لري.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږ یاست. مایکروفون ستاسو پروګرام اوري چې په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوي چې د وسلوالو بریدونو په مخنیوي کې عام خلک څه همکاري کولای شي.
بله، عبدالستار اخندزاده از ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس با این نظر موافق نیستند. میگن مردم هیچ نوع کمک کردن نمیتونن، از حملات جلوگیری کردن نمیتونن، این کار دولت است نه از دست فروشا. و یک شنونده دیگر ما یگانه از ولایت هرات نوشته کرده که باید برای پیشگیری از حملات طالبان و غلامان آیس‌های باید دولت بر مرزها کنترل کامل داشته باشه و پلیس باید تفتیش کامل بکنه و مردم زجر کشیده باید هر حمله مشکوک تروریستان را به مسئولان گزارش بدن تا در تا وقتی که گفتن مردم همکاری نکنن، هیچگاه دولت نمیتونه جلوی ایگونه حملات را بگیره.
بله، د کریم په نامه اوریدون کې له زابل څخه اس ام اس را لېږلې او لیکلي دي چې د ورستی بریدونه ځکه زیات سوي دي چې ولس له دولت سره همکاري نه کوي او دولتي چارواکي هم په خپل وظیفو کې غفلت کوي.
بله، هدف ما هم همیست که شما نظر خود را در این برنامه با شنونده ها شریک بسازین و بگوین که چی نوع همکاری از طرف مردم با نیروهای امنیتی به خاطر جلوگیری از چنین رویدادهای مرگبار شده میتونن. ببینیم شنونده ما روی خط هستن چی پیام دارن.
بله، مهربانی اوکی،
بفرمایید.
ما اول نظر داده سی حکومت باید پاسپل و ارگانون که اصلاحات را ولی لحقه ارگان سی خیلی داده اربکانو روزل دی او مثلا اربکانو کار کول چې په حکومت کې مثلا ډیر فساد راوستل دی، خاص اربکانو نه ورغونه پولیسو سم نو ایواز دل شاجی پولیسو دی چې تقریبا دروځي شلو دا اوس پورې یو څلو سلیس نه پر باندې عادي خلک د بازار چې دکاندارانو یا د دوخانو والا و دا ونی ول سره هغه څخه مثلا حتی طالب بو ده شلو او د تنیزرو کالدارو په دغه کې بدی راخلاص
او ملکی خلک څومره امکاري کولای شي دغه څه پیښو د مخنیوي لپاره. عام خلک څه کوي کولای شي؟
عام خلک نه هېلي دي، مثلا دولت د ملي ځواکونو سره ملي امنیسته ملي پولیسته هغه د توان څونه وی لري، مثلا دغه دا رقم خلق په سردرو خلق وسید افغان ملت او حکومت منځ واټن راوړي.
بله، ډیره مننه تاسو نظر واوریدل سو. د عبد الله په نامه اوریدونکي د هلمند له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، زما په نظر پاکستان غواړي چې طالبان یوازې د خپلو ګټو د پاره وکاروي.
بله، خلیل احمد از کابل در پیام خود نوشته کرده که واقعا در چند روز گذشته پایتخت شاهد رویدادهای خونین و مرگبار بود و در این مورد گفتن باید مردم همکاری کنند تا کابل بعد از این شاهد چنین رویدادهای خونین نباشد.
بله، لپاره څخه بل اوریدونکی خان نورزی لیکلی دی چې خلک له دولت څخه ځکه مایوس سوي دي چې افغان امنیتي ځواکونه په ځینو مواردو کې له خلکو سره سم چلند نه کوي.
ببینیم شنونده ما از طریق تلفن چی پیام دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلامونه سالی صاحب، تاسو ته ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلام.
مهرباني وکړئ.
مهرباني.
زما خو لکه تاسو ته نه موضوع ټاکلی ده چې عام ولس څه کولی شي. عام ولس څه وکړي؟ نور غریبان عام ولس د ځان نفقه پیدا کړي، عام ولس جنګ وکړي، عام ولس نور څه ونه وکړي. تباهي خو د عام ولس وشوه، دوی خو بېغمه ناست دي. دوی نه باد وده د دننه چې دا کابل ښار ته دغه ځانمر کې راځي، دا موټر بم راځي، د دې مخنیوی به عام ولس کوي.
حداقل عام ولس وکولی شي چې افغان امنیتي ارګانونو ته اطلاع ورکړي، مثلا د پولیسو ځینې شمېرې سته چې هغو ته زنګ ووهي او په دې برخه کې معلومات ورکړي.
خو عام ولس خو په یو طرف ویپان دی، بل طرف پلان دی، او دغه خو په دواړو کې ګیر دی. که نه نو که چېرته حکومت سره همکاري کوي، خو د طالب طرف نه به غر پرې تباه دی، که د طالب سره کوي د حکومت نه تباه دی. عام ولس نور څه وکړي؟ زمین هغه وظیفه د دوی ده چې دوی دا هر څه د هر څه مخنیوی کړي، د دې جنګونو د دې مخنیوی دوی باید وکړي.
بله، ډېره مننه. د محمد قاسم ځواک په نامه اورېدونکي له هلمند څخه لیکلي دي چې موږ باید د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو.
بله، شنونده دیگر ما احمد الله از ولایت لوګر در پیام خود نوشته کرده که تمامی جوانان آماده هستند تا با نیروهای امنیتی خود همکار باشند، اما گفتند که دولت باید از جوانان هم حمایت بکند تا از در جلوگیری از چنین حملات.
علی محمد احسان له کندهار په خپل پیغام کې لیکلی دی چې دولت او طالبان دې تر خپل ګټو تیر سي او ولست هوسا کړي.
بریم با شنونده ما سره تلفن. بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است. مهربانی.
بله، مهربانی وکړئ، تاسو ژغ خبريږي.
السلام علیکم، تو خیم د زابل ولایت شاګیر لپاره ستاسو
مهربانی وکړئ. تو خیم
تاسو ټول اوریدونکو ته خپل دین سلام نو.
مهربانی.
تاسو کوم موضوع انتخاب کړی؟ د البته موږ به داسې نظر ورکړو چې له یو لاسه د تک نخې د ملت او د حکومت یعنې د پولیسو او د اردو ترمنځ ډېره فاصله ده. کله چې په یو بازار کې شخص وچې خلک وهل کېږي او داسې هم پېښه شوې ده چې زموږ یو چا ته اطلاع ورکړو، موږ دلته مین پټ ده یا دلته داسې خلک شته چې هغه تاسې ته ضرر رسوي. بیا هغه سړی جیل کې وایي ته لاس ورسره لرې، ته په خبر وي اوس بندیان دي، موږ ته والي والي باندې لیدلي دي. نو خلک له حکومت څخه بالکل مایوسه دي او دوی ته اعتماد نه لري، ځکه چې بیا بندي کېږي. نو هغه سې مین وروسي وایي ته بیا ورسره ګرځي، نو تاسو څنګه معلوم کړي؟ بیا هغه په څلور لکه پنځه لکه کالګر راخېږي. او بل هم دا نظر ده د دې حکومت مسؤول ده، باید حکومت ته دې مخنیوی وکړي. موږ دې حکومت ته رایه ورکړې ده، موږ پر دوی دا حق لرو چې زموږ امنیت وساتي. تقابل کې ډېرې خپاره لري چې دا خلک چې پیسې اخلي او ډالر اخلي، دا خلک راکېږي، دا له اسمانه رالویږي، په تیاره کې راځي. دا دوی لاس ورسره لري، په خپله لاس ورسره لري. دا حکومت ورسره ګډ ده، پاکستان ته دې زارۍ نه کوي، نه دې ورته زاړي چې په زور باندې دې کار ورسره واخلي. څنګه حکومت باید پاکستان ته ووایي چې دا ستا له خوا د اولې راځي؟ امریکا او پاکستان سره یو لاس دې سره ګډ دي، د افغانستان ملت یې در به دره کوي. دا څنګه حکومت چې ستاسې د پوځو د
ډېره مننه. ژوندی اوسې، کور ودان. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، دته به هم ورسو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو پروګرام.
بفرمایئ صاحب. مهرباني.
آواز اوري؟
بله بله
بله بله.
دا کومه پېښه چې شهید کې شوې ده، دا خو هسې د خلکو په سترګو خاطر چې وایي، دا خو د امریکې له بګرام عادې نه راوتلی موټر و خلکو په سترګو لیدلی وي، او دا د خلکو په منځ کې والوزه. او دا هم ته خو مجاهدین داسې کار نه کوي او نه دا جهاد.
مننه ستاسو څخه. د کندهار څخه بل اوریدونکي محمد قاسم لیکلی دی چې افغان امنیتي ځواکونه باید د خلکو غوښتنې په پام کې ونیسي او د دوی له رایې او نظریاتو سره سم چلند وکړي، ځکه چې بیا خلک خواتور کیږي او د دولت په وړاندې درېږي.
بله، شمسالدین حکیمی از ولایت بدخشان ولسوالی راغستان در پیام خود نوشته کرده که نقش جوانان در پروسه صلح ای است که باید حکومت اونا را در تمام بخشای حکومت سم بده، زیرا عدم کار جوانان گفتن باعث میشه که اونا به صفوف مخالفین دولت بپیوندند.
د عبدالغفار توبگار په نامه ویدون کې له هلمند څخه لیکلی دی چې وسلوال طالبان او افغان حکومت دواړه ولست تر پښو لاندې کوي او د دوی غوښتنې نه مني.
ببینیم شنونده ما از طریق تلفن چی گفتنی دارن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. مهربانی.
اوریدون کله کې چې موږ ژغ نوري بل اوریدون کې هم په لاین کې مهربانی وکړئ چې تاسو ژغ پریږئ.
بفرمایید صاحب.
دغه موضوع په اړه دغه ورته پټاونه چې ډیر څه ویجه دا ټول دا تاوان چې د مصطفی اشرف غنی د ناصر رسیدو د په معنی کې غنو وامه.
من اوریدون کې متاسفانه چې ځینې کسان د کلام عفت په پام کې نه ساتي، له دوی څخه هیله کوو چې د پروګرام له موضوع سره سم څرګندونې وکړي او حداقل د کلام عفت په پام کې ونیسته چې راډیو په زیاتو کورونو کې اورېدل کیږي. په دې کورونو کې زنانه هم سته، خویندې او میندې دغه پروګرام ټول اوري. بل اورېدونکي د عبدالرازق په نامه له لغمان څخه لیکلي دي چې باید افغان امنیتي ځواکونو ته ولس د وسلولو بریدونو په مخنیوي کې دا همکاري وکړي چې دوی ته پر وخت اطلاع ورکړي.
بله، آقای صاحبزاده از لغمان ولسوالی الینگار در پیام خود نوشته کرده که مردم عام اطلاع به قوای مسلح میدن اما اجراءات گفتن صورت نمیگیره که مردم از این ناحیه دل سرد میشن. اسلام محمد از ولایت لوگر در پیام خود نوشته کرده که مردم ملت گفتن با دولت همکار است اما دولت وابستگی با جنگجویان داره.
بله، ځینې اوریدونکو په لاین کې دی، له دوی څخه هم اورو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام
و علیکم السلام. میرا بانی
در هر چوری ما هم د لوګر نه متماته ولې.
میرا بانی سلام.
ان دولت ملکی وزیر به څنګه دولت سره د خپل د اردو زاویه کې مزه خپل دیو سر دیو اثر دخانه تازی شوه ما دو اردون تل ما دو کارکی چی منتاکه ما نو زمان سر همکاری نکلی آقا بده ملکی خلق سر همکاری که و بل دار رای منگوار کرده ده رئیس جمهور تا داس ماوین تی
بل تاسی سر دول همکاری باری
ما ده که ملکی خلق ورد
کرده تاسی مثلا د ویل چه همکاری نکیری سر دول همکاری غواری لحکومت سخه
حکومت دا همکاری غواری مگو سر همکاری کرده و یو خواه سنگ دا بلخوا کوتک ده.
بله، ډیر مننه. صادق په نامه د صادق په نامه اوریدونکو له زابل څخه لیکلي دي چې عام خلک له دولت سره که همکاري وکړي د کابل پیښې یاد کړي دي چې بیا به داسې پیښې په افغانستان کې نه تکرارېږي.
بله، شنونده بعدی ما روی خط هستند. بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
الو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهربانی. مننه. وعلیکم السلام. مهربانی وکړئ.
دغه دا 14 دغه برکه خو باید څه ده شوای دا خو دې خرڅ دې پاره دا مې وان ملت سره نه نو وسره به ساته وای ساته وای
دولت څه سره ملکیان دغه سي پیښو د بختوی د پرڅ همکاري کولی سي تاسو نظر څه دی؟
دولت سره همکاري نشي کولای. دولت دا کارونه کوي ګوره دلته بابور.
بله، شنونده ما تلفنشان قطع شد. نثار احمد از کابل در پیام خود نوشته کرده که کار پاکستان از تمام حملات گفتن اگر طالبان می جنگن بر پاکستان می جنگن چون حالا رهبر ندارند.
بله، دین نور اسمیسون هم راغلی خو د موضوع سره اړخ نه لګوي نو دا اسمیسون به نور پروګرامونو ته پریږدو. بل اوریدون که هم په لاین کده دته هم ورزو چې د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري.
بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
زه دا خبره کوم چې ما څه د څه خبرې کوم چې دا نور مشران دي لکه عبد الله او غنی دي د پولیس لپاره نظر لري په موږ باندې به دا حمله وکړي.
بله، تاسو ژغ صفه نه اوریدل کیږي متاسفانه. د رحیم الله رحمانی په نامه اوریدونکو له کندهار څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي که حکومت خپل منځي ستونزې او اختلافات حل کړي سوله په خپل راتلونکي ده.
بله، شنونده دیگر ما جانان از ولایت فرا در پیام خود نوشته کرده که باید دولت قانون فعلی را تغییر بده تا ملت از او راضی شوند و هم طالبان گفتن به صلح کشانده شوند. نمیفهم هدف از اینا از تغییر قانون در چی است.
بله، بل اوریدون که هم پلین که دیدو تا یادوانه که چه در پروگرام در موضوع پا عرق خبری و که موضوع داده چی عام خلق در وصلوال و بریدونو پا مخنوی که چه مرسته که ولیسی. بله، میربانی و که آزادی راژیو ده.
بفرمان سید.
السلام علیکم رو اتا او قدرمن او اوریدن کو تعریف کوم سلام
علیکم وعلیکم السلام
مهربانی
دے املک دے پاره بدون او ما کوم نو کوله سو ټول افغانان هغه ځوانان دي او کلهان دي کوله سو دي املک ځا کو پرسان کې ودریګو او خپل نیرو تقریبا ان شاء الله وبسي چې دا مشکلات زموږ وطن لري سي
بل ډیره مننه د حاجی شمس الحق په نامه اوریدونکو له هلمند څخه د غشې بای سمستر واسطه او هغه اوریدونکو ته اشاره وکړه چې څو شی به مخ کې راکی کلفاز او ناوړه الفاظ وکړول دول د غشکنزل چې وکړه ډیر بد کاری وکړي او د ور باندې سخت خوابه دی بل اوریدونکو هم پلان کې دیده ته هم ورته
به فرمان سیب رادیو آزادی است مهربانی تماس از شنونده ما قطع شد. دو دقیقه دیگه وقت داریم و بعد از او خبرها نشر خواهد شد. حالا میتونن شنونده های ما یکی دو شنونده را تا او وقت البته گرفته میتونیم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
من نجوانده اوسی مهربانی
نه تماس از شنونده ما قطع شد. اسلام محمد از ولایت لوگر در پیام خود نوشته کرده که جنگجویان گرفتار میشن اما در مقابل پول یا توسط مقام های دولت جهت بقای خودشان رها ساخته میشن و گفتن چطور میشه که امنیت تامین شوه.
بله د محمد اسلام حاضق په نامه اوریدون کې لیکنده هر څه خلی کلی دی چې حکومت باید په استخباراتو زیات کار وکړي، خپل استخباراتي ادارې قوي کړي، په دې توګه د زیاتو بریدونو مخنیوي کېدل سي، د غرض خلک هم باور ور باندې کوي او همکاري ورسره کولای سي.
بریم به شنونده ما از طریق تلفن بفرمایئ صاحب رادیو آزادی است.
بله عبدالحی نو از سمت سرا
در
بحث موضوع میخواستم چه بگویم.
میربونیست
همکاری ملت با دولت وقتی صورت میگیره که دل مردم از دولت راضی باشه، چون وقتی خودم از دست دولت بسیار شکنجه دولت خوردیم. روزی جنگ شده بود، طالبا با همراه دولت جنگ گفتن، وقتی طالبا جنگ خاموش کردن رفتن، من و برادرم میرفتیم به جایی در وقتی پسته دولت رسیدیم به جای دی که با ما همکاری کنه. خودی من باور شما بیایی قلم نتو کوب کرد که دیخی از حال رفت کنم. فقط آرزوی ما از ملتیه که باید از دولتیه که با ملت همکاری کنه، نه که با ملت جفا کنه. فقط نظر ما میبینیم.
بله تشکر شنونده عزیز از شما. یک شنونده دیگر بسیار کوتاه میتونیم پیامشان را نشر بکنیم و وقت نشر خبرها میرسه. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
سلام صاحب بفرمایید.
جوڑی بخیر
من نجوانده و سمیره بانی وکی
آزادی را دیونا.
بله و
دقا ما ویلش کسوه است شد دقا ملکی هم در امرست وشی در امرست باید حکومت خوده نیچکواله اینو ملکی هم بیسنگ و سر وکی.
بله ډیر مننه ستاسو نظر واوریدل. سو په افغانستان کې د سهار 9 بجې کېدونکې دي د خبرونو وخت را ورسید.
بله بعد از نشر خبرها هستیم با شما. برنامه ما تا ساعت